سلامونه وخت په کابل کې شپږ بجې شوې. لازدي رادیو څخه د خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر شر د جګړې ختمول غوښتي دي. په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرو چې د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د وی کمپاینی غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار کړی دی. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ولس مشر غنی د سعودي عربستان له پاچا سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په کندهار کې د پوځي عملیاتو له کبله تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي. د فرانسې ولس مشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولړ سوي کړکیچ د حل لپاره به تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په ټویټر کې لیکلي چې ولسمشر غنی او د سعودي پاچا د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی، نن یې په جده ښار کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره هم وکتل. د دغه سازمان سرمنشي یوسف بن احمد العسیمین له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. دا بحثونه په داسې حال کې وي چې په قطر کې د امریکا د هیات او طالبانو ترمنځ د سولې نهم پړاو مذاکرې روانې دي. د کندهار په شاولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو ویشت وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د ایتلافي قواو په هوایي برید کې دیارلس پاره وژل سوي دي او درې تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلوې په سیمه کې ایتلافي قواو هوایي برید کې اته نه پاره طالبان وژل سوي دي.
وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو تن ملکي وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
موتر فروشی شغل آزاد داره و به شهادت میرسه. دو طفل دو خانم و خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن دوباره به فامیلشان باز میگرده.
تر دمخ کې 203 تن در قل اردو په ویلامیا کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي چې د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالعلیم سادات د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی دی. چارواکي وایي عبدالعلیم سادات پرون خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې تښتول سوی و. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالعلیم سادات او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی دي. دا نه د څرګند چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. خو دغه شوې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغو دو الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داسې حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالي زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریري دا د لبنان پر حاکمیت شکاره تیری بللی او ویلی چې دا نوې تهاجم سیمه ایز ثبات ور پیښ غواش په ډاګه کوي. بلخو د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې یو بی پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي مرکز ته زیان واړاوه. د ویلی چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې نه ده. د اسرائیل چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولاړ سوي کړکېچ د حل لپاره به په راتلونکو اونیو کې له تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره نن د نړۍ د لویو او صنعتي هیوادونو یا جی او د در ورځنۍ سرمشریزې په څنډه کې وکړه. ښاغلی ماکرون دوه ورځې مخکې په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې وې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د جی او ډلې مشرانو پرون هم د ایران په اړه بحث وکړ او دوه ګډ مسایل مطرح کړل. د ایمانویل ماکرون په خبره یو دا چې د جی او یو غړی هم نه غواړي چې ایران اټومي بم ولري، بل دا چې د دې ډلې ټول غړي هیوادونه په ژوره توګه د سیمې له ثبات او سولې سره تړلي دي. د جی او صنعتي هیوادونو په ډله کې د فرانسې او امریکا ترڅنګ ایټالیا، کاناډا، جرمني، جاپان او بریتانیا شامل دي. د ایران او امریکا ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ اوج ته ورسېد چې واشنګټن تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مزبان په 23 کلونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ته څنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مزبان مدافع وکیل محمد حسین عقاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکل یې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. عقاسی ویلي چې د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي او د ده په خبره موکل یې د تنظیم بل لیکلو او پر رسنیو کې د هغوی له خبرولو پرته بل څه نه دی کړی.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا OIC ډیر ژر په افغانستان کې د جګړې ختمول غوښتي.
سکرتر جنرال OIC یاد کرد که طالبا باید وادان.
د OIC سکرتر جنرال وویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښیني.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله په نوي حکومت کې د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کوي. د اجرای ریاست درېیم مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. د رهبرۍ په کچه کې به د ښځو ونډه زیاته شي. د ولسمشریزو انتخاباتو د 12 نوماندانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 2 تنو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل سارون کې معرفي کړې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 13 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر 13 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نه شي ورکول.
په روانه خبری مجله کې مو له دې هم خبرو چې د هلمند والی وایي دایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. بلخوا د کندوز امنیه قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر مختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفو اوریدلای شي. OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر ژر د جګړې ختمول غوښتي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ له سعودي عربستان نه د یو پیغام په لیږلو سره ازادي رادیو ته ویل چې یاد سازمان د غوښتنه له ولسمشر غني سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره رسم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډیر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد العاصمین دغه موضوع د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره مطرح کړې ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي راډیو ته د یو پیغام پر رالیږلو سره ویلي، د او آی سی سکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
سکرتر جنرال او آی سی یاد کرد که طالبا باید وادار
د او آی سی سکرتر جنرال وویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او له جنګه د لاس واخلي. د دې ترڅنګ د همکارۍ اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دیني عالمانو سره به د مذهبي افرادګرایۍ او تروریزم د لمنځه وړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره یوسف احمد العاصمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارلو لپاره به یو شمېر انتخاباتي څارونکي افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بېلابېلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجنډا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وای سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
او آی سی کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټې اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم دی، ځکه ریاض له پاکستان سره ښې اړیکې لري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندر الحجار سره هم لیدلي چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافقنامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د انتخاباتو اړوند یو راپور. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د خپل یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې د خپلې راتلونکي ولسمشریزې برنامې پر بنسټ ډېر ژر به یو میرمن د اجرایه ریاست درېیمې مرستلې څوکۍ ته اعلان کړي. یو شمېر میرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجي صفای په دغه راپور کې.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال له افغان میرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لویې جرګې په تالار کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه میرمن د خپلې ولسمشریزې برنامې په اساس اجرایه ریاست درېیم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست درېیمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې باید جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې باید د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. د هغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی، په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا امید وده که با مخالف پیدا کنه رقیب ما کن وده کنه او از کنار ما جدا کنه. او برادر پیسای ترکم زیاد خرج نکنه نکنه پیسای دزدی و چپاول و رشوت و داکای چپکنگی و اینا خرج نکنه.
خو یو شمیر میرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي ډاډه نه یم چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له انتخاباتي کمپاینونه ده د یوې میاشتې په تېرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سرونکي ورپېژندلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نېټه د سنبلې 1 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سرونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولی شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارونکي معرفي کړي. او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه له 12 کاندیدانو نه یوازې 2، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 1 د سمبولې دوی ته وخت ورکړی. که چیرې تر 1 د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوشته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی او نور موږ د خپل د عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره له دې چې پر انتخاباتي کمپاینونو یوه میاشت اوړي. ډېری کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وي، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډېر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 20 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامر ستمنا وایي کمیسیون ته د سارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړن لار نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د سارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د سارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي د انتخاباتو او سارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو سارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپل کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل سارونکي ورونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې وخت کې فعال نه دي، د دې کمونه تروس پر سارونکي نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغسې وضعیت مخته لاړ شي نو په اخر ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي سارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو دغه معلومات چې هم د شیبه د ازادي رادیو له سپو خبريږي تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایټ کې هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم موږ سره لشي. فیسبوک ټویټر کې هم موږ فعاله حضور لرو. د هلمند والی وایي داعش تر اوسه حضور نه لري خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب و جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د داعش د فعال حضور خبره مني. وایي دغه ډله په صورت ډیریږي او که یې مخه ونه نیول شي په یو لوی سرخوږي به بدله شي. تر نور حال زما همکار الیاس دایره کوي.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز په مناسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کېږي چې ګمان کېږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سوي ول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د یوې بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل دوی ته په ځینو شمالي ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه خلکو دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې زموږ سره مسایل شریک کړي دي وایي داعش هلته شته. یو تعداد کسان راغلي جلب جذب هلته په سیمه کې په کم اندازه شروع کړي دي. نو وګورو چې وروسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي. حضور پراخه کیږي او که پردغه دریږي.
تر عراق او سوریه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د داعش لور ته د طالبانو یو جلاسوي بشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځو وروسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د داعش حضور او د هغو د جلب و جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
داعش کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګی ځانته پیدا کړي. مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رارسېدلی عملا د داعش فعالیت په هلمند کې نه لیدل کېږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
که څه هم د هیواد په ختیځ کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت سته خو په هلمند کې چې اکثر سیمې او شمال ته غځېدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي څنګه داعش حضور کولای سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شي هغه د هلمند او د افغانستان لپاره په ځان او تاوان ده. د دې لپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات اوسي. تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خاطر دې طالبانو په وار وار په خپل اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي خو تر اوسه د ولایتي شورا د دغنی ادا په اړه خبر نه ده کړې. مودل استای د ازادي رادیو هلمند
بل راپور له کندوز لرو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دی او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او د غرس د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونه غواړي چې د خپل ضعف او ناکامي پټه کړي. د نور حال اجمل آریان راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د تجهیزاتو له نگاهه ډېر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري. د ټول خلک دي شاهدي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو په کې ناست کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه وسې یو مرمۍ په دغه جلګي هغه شای چې دوی اوس پلاس لري ډېر مدرن او پیشرفته شاهد لکه دوربین سره د بعضي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 څو ځدي زری وسایت لمنځه تعال کوم دوی کی خو دا یو واقعیت د سپیلن دښمن د پښتو سره نه برخورداره.
خو ښاغلی ستانکزي دا یې په ډاګه نه کړه چې طالبان دغه وسلې له کوم ځایه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وایي چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي. د کندوز چهاردرې ولسوالۍ یو تن سرتېري د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اور آج پتی کسی یو مرمئی نام کمبوتی آستو کمبوت آستو چه گر سادو راکیت اپر دا تاکیت لرو موی ما کم لرو او دان دانشنکا جواز شو منگوار کون دلتا دخمن نیز دید مخا مخ دیوال با دیوال منگ نارا راز یو دو دانی ولی
خود امنی قماندان وایی چې د دې ولایت ټولې امنیتي پوستې په کافي اندازه مهمات لري. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله میری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم یې وانخیست.
منګه هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مهترین نسله چې د طالب په لاس کې ده د منګه د ویژا د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سلا نشته. نو کوم ځای پورې چې منګه خپله هم فکر کوو چې دا سلا حتماً له همسایه ملکونه په دوته راځي.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټه کړي.
د امکانات وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي، خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ویوا لا لیبرتاد.
او سرباقوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
The referendum
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نیم ساعت خبری مجله همدا شپه په ژوندۍ بڼه اورئ. له ملتیا مو هم ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو تاسو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې کولای شئ چې په همدې سپه واورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع. په لبنان کې د اسرائیلو د دوو بی پیلوټ الوتکو رالوېدو د لبنان او حزب الله غبرګونونه راپارولې دي. د لبنان صدر اعظم د خپل هیواد قلمرو ته د اسرائیلي ډرونونو ننوتل یو څرګند تیری بلله ده. د اسرائیل پوځ پر دې سربیره د شنبې په ورځ په سوریه کې هم پر ځینو اهدافو هوایي حملې کړي دي. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په دغه راپور کې.
د لبنان صدر اعظم وایي د اسرائیلو لخوا د پلازمینې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دوو ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو راغورځېدل د دې هیواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تیری دی. سعد حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکیچ د پارولو هڅه کوي. د ایران پلوې حزب الله ډلې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه راغورځېدلې، خو دوهمې سهار وختي د بیروت د لمنو په داهیه نومې سیمه کې د حزب الله صحي مرکز ته نږدې وچاودېده چې مالی زیان یې اړولی دی. د لبنان پوځ هم تایید کړې ده چې اسرائیلي ډرونونه نیمه شپه راپرېوتل. په یو بیان کې چې د اسرائیلو د صدراعظم دفتر خپور کړی دی، د ښاغلي حریری له قوله ویل شوي دي چې وروستی تیری د سیمه ییز امنیت لپاره د ګواښ څرګندونه کوي او د روان وضعیت د لا خرابولو لپاره یوه هڅه ده. د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې راپور څو ساعته وروسته له هغه ورکول کېږي چې د اسرائیلو پوځ وویل الوتکو یې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر ایراني ځواکونو او شیعه وسلوالو هوایي حملې کړي دي. د اسرائیلي چارواکو په وینا دې ځواکونو د اسرائیلو قلمرو ته د وژونکو بې پیلوټه الوتکو د استولو پلان جوړاوه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د اسرائیلي الوتکو په حملو کې یو ایرانی او د حزب الله ډلې دوه غړي وژل شوي، خو په تهران کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړي قومندان د یکشنبه په ورځ په سوریه کې د اسرایلو په حملو کې د ایرانی اهدافو د لګیدو ادعا رد کړه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل په سوریه کې دننه د دې بمبارۍ په نتیجه کې پر اسرایلو د ایران پلان شوې حمله شنډه شوه. د سوریه دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم د اسرایلو د یرغل مقابله وکړه او پوځ وویل د اسرایلو توغندي له منځه یوړل شول.
ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وی او د نیم ساعته خبري مجله مو راسره تر دې مهاله پورې واورېده. مهم راپورونه او مرکې مو تاسو ته په دغه مجله کې خبرې کړې. د خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبري مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب تاسو ته هم خراغلاست
سلام، په خیر راغلاست. تشکر، شما هم خسته نباشین آقای وسال.